السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو پراختیا او ترهګرۍ سره مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی. نن پنجشنبه په پیکینګ کې پاکستان ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې ټاکل شوی ښاغلی متقی سبا دا سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پرهر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرهر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پاڼې په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کېدو لاملونه نه دي روښانه کړي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. تر دې وړاندې څو ځله د ښاغلي بهبودی میرمنې هم له طالبانو غوښتنه کړې چې میړه یې بېګناه دی او د خبریالي کار لپاره نیول شوی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل خبریالي نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچه کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابولی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د زولې پولیسو مشر محمد عمران د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دواړه پیښې نن د مې په څلورمه شوي. د ده په وینا د پنجشنبې په ماسپښین شاوخوا یوه بجه نامعلومه کسانو پر شولزان سړک پر یوه ګاډي برید وکړ چې پکې د ګېدو سیمې یو اوسیدونکی ووژل شو. دا یوای تر دې وروسته په تری منګل سیمه کې پاریدلي کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې پکې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د عمران په خبره هغو خلکو دا ګمان کړی و چې په ښوونځي کې یې د مخالفانو د سیمې استادان د بورد امتحانونو دنده ترسره کوي، نو ځکه په ښوونځي ورغلل. د پولیسو مشر وایي چې په ښوونځي کې وژل شوي کسان د کورمې د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات په تفصیل اوریدلی شئ. د دوهې تر غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کیږي. دا څومره عملي بریښي؟
ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونومله، طالبان حاضر نه و.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د خپلو اتباعو په بند پاتې کېدو اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لسی باندی لسیزی وروسته هند ته تللی.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ګواتا راورسېدم. د شانګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم.
نور راپورونه هم درته لرو. او کابل کې د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټکسي رنګ له زیړ نه فیروزهي ته واړوي. ټکسي چلوونکي وایي
موږ وضعیت ډېر خراب، موږ خپله د یوه لغمه ډوډۍ نشو پیدا کولی، موږ اصیل نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکوو پڅه شي ورکوو.
په دوهم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام مهیره و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبري اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقوقو او په تیر بیا د ښځو د حقوقو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریزونو یو کېدل هم د بحثونو یو برخه و. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فستوای چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې ورستۍ نه صد رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترهګرۍ سره په مبارزه د خوځو انجونو د زپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتو د غزنګړي استازي ویلي ک چې هم د دوه د ناستي هر غډون کون کې هوا د دغه غټو پاړه بیلابل لومړی توبونه لرل خود د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هواد اشته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لار ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه د ورځنۍ ناسته چې روانه ونې د سیشن به پورس پای ته ورسیده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې و. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکې ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو انجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوه ناستې ټول ګډونوال د ښځو انجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړی او بیان کې ویلي دي چې د دوه په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوه په غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوه غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونشي کړای.
و موریدل چې د دوه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال او نور سیاستوال د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پر جر پایل ټینګار کوي. دا سیاسي ډیالوګ څه د نړیوال څه ډول ډیالوګ واړي او په افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته په کتو امکان څومره دی؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کړې په پایل کې د چارو لکتون کې نثار احمد شیرزی نه وکړه.
وګوره د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغې تسلط پیدا کړ په افغانستان کې ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لار نه ده. موږ ولیدل په درې څلوېښت کالو کې دې وطن کې جنگ سن مثبت نتیجې نه درلودله. خو په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله. طالبان حاضر نه و چې افغانانو سره بین افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. دوی غوښتله، دوی کوشش کوله چې خپله هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کېږدي چې بین افغاني ناسته وشي. خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې
تاسو وایي چې طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی؟ سره لدې چې تاسو په ټکو له تیرو شلو یا ویشتو میاشتو راهیسې دغه غوښتنې مطرح کیږي، طالبان په ظاهره د دوهې له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره د دوهې ناسته خو یو جفا و افغانانو سره، دوه ناست هغه جمهوریت چې د اشرف غنی تیم و او ملا برادر اقانی دا یو استخباراتي لوبه و یو ظلم شو افغانانو سره، کوم امید چې افغانان یې درلودل د اشرف غنی او دم دغه طالبانو ترمنځ چې ویل کېږي چې
هلته د شلو هیوادونو د استازي پکې و، هغه ځانګړي استازي چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوي،
کوم ناسه چې افغانانو پکې ونه اوسي دا خو یو واضح خبره ده چې مثبت پایلې نه لري. یو خبره بله دغه د دوهې تړون چې کوم وخت امریکایانو طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو ومنل شو، دا د افغانستان د وګړو د سترګو نه لري و چې هغوی یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو، یو ظلم وشو افغانانو سره په هغه وخت.
او شیرزاد ته وګورئ، وخت هم لږ تنگ دی، فقط ما دا پوښتنه کوله وروستۍ پوښتنه چې اوس څه کول پکار دي چې دغه وړاندیزونه عملي سي؟ تاسو وایئ چې له تیرو شلو میاشتو یا یو ویشتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دي پام نه دی کړی، څه کېدلی سي تر څو طالبان قانع سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟
اوس زه فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګر او د افغانستان خلک کوم ییله او امید چې د ملل متحد نه درلودله، اوس چې دغه ناسته په دوهې وشو او دغه شعار د دوی ده چې مثبت تعامل د ملل متحد دا هېر کړی ده چې په یو ویشت په شلو کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژل، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم وشو. همغه یو نسبي مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنګ کې وخت و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرایي محکمې دا ټول هېر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
والی چې دغه طالبان سره تعامل وکړي، آیا تعامل یا دغه ډیالوګ یا سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته پلانډو کې؟ ډېر پلانډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم چې طالبان د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده، که دا په دویمه هیواد کې دغه ناسته وشي دا به مثبت پایلې ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپلو اتباعو د یرغمل نیولو خبره کړې وه، سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبع نه دی بندي. تفصیل له خاطر پردې ساورو.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لوري د خپلو نیول شویو اتباعو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال او د منځني ختیځ د افریقا د شمال او منځني آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسن د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ته لیک استولی او له هغې غوښتي چې دغه امریکایي اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. د دوی په یاد لیک کې چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع یرغمل کړي دي. په لیک کې د مکال له قوله ویل شوي چې موږ ژور اندېښنه لرو چې طالبان بېګناه امریکایان توقیف کوي او له حکومت غوښتنه کوو چې په سمدستي توګه په افغانستان کې د ټولو امریکایانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي. د امریکا کانګرس دغو چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې د درویشتمې نیټې څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د بلینکن څرګندونې لومړني هغه څه و چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نیول شویو امریکایي اتباعو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوي، کله نیول شوی او داسې نور دیالس پوښتنې مطرح کړي او د رواني می میاشتې تر یوې دیرشمې نیټې د دغو پوښتنو کتبي ځواب غوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان کال د مارچ میاشتې په درویشتمه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ده د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو. بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې 44 د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
موږ هڅه وکړه د دغه امریکایي اتباعو په اړه چې څوک دي او ولې د طالبانو لخوا نیول شوي معلومات ترلاسه کړو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مهال د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبه نه دی بندي، خو بیا به یې هم په اړه پلټنې وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د خوړو د کړکیچ په اړه یو راپور. د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه څه باندې 2.5 میلیونه خلک لري چې د لوږې او مرګ ترمنځ شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې په سختۍ سره د درې وختو خواړه پیدا کوي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت لپاره واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې ډوډۍ خوري نو ډډه نه وي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ترلاسه کړي او که نه. هغه زیاتوي،
د شپې لپاره که کچالو پیدا شي موږ یې خورو، که کچالو پیدا نه کړو درې یا څلور وچې ډوډۍ راوړم، که ډوډۍ هم پیدا نه کړم ګاونډیان یې راوړي موږ یې خورو.
لبل خوات قمر خیریه بنسټ مسور رحمت الله نوروز وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه لوږه مخ په زیاتېدو ده او د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
مردم بی وظیفه سن،
خلک دندې نه لري، په تیرې ښځې چې په کور کې ناستې دي او کونډې دي. په افغانستان کې روغتیایي او نورې ستونزې شتون لري. موږ باید هڅه وکړو چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوو چې افغانستان سره لا ډېرې مرستې وکړي. افغانان په هر ګوټ کې ډېرې ستونزې لري، په ځانګړې توګه له لوږې سره مخ دي چې باید ورته جدي غور وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو اوو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیه چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوی د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنۍ تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوږو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوي چې تیر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خوارا بدې ناامنۍ سره مخ وه. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 6.5 سلنه یا 10.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام مټن لري. په راپور کې دا هم راغلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ وه، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کرونا ویروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تېره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د حد ناامنۍ په اړه د 14 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشر دوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور په مقدمه کې ویلي چې اوسمهال د 1,000,000,000 برخه له حد لوږې سره مخ دي او ځینې نور د لوږې په درشل کې دي، چې دا منصفانه نه ده. ښاغلي ګوترش دغه راپور ته په اشارې سره وویل چې د لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره بشري بودیجه د اړتیا په پرتله کمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ لوږې د ختمولو لپاره په ټولنیز اقدامو ژمنې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ور ویلي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په هغو کې 6.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن
نری. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې چې دا مهال 24 ساعته ستاسو په چوپړ کې ده. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په منځنیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په 1290 منځنیو څپو اورېدلی شئ. اوس هم راځو دې ته چې تر یوې لسیزې ځنډ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په یوه سفر تللی دی. هلته د شانګهای سازمان غونډه جوړه شوې او ټاکل شوې چې د سیمې او شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم پکې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی او هلته یې د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کار هند ته تللې وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې پورز د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن ګواتا راورسیدم. د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستاني پلاوی مشري کوم. زه هیله من یم چې خدای کول د شانګهای د همکاري سازمان د غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کیدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکېچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو تر پیغامونو مخکې یوې بلې په زړه پورې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د ښاري ټیکسیانو رنګونه لژیړ نه روخانه فیروزهی رنگ ته بدلوي. د دغه ریاست مسولانو که څه هم دانه دی ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې اقتصاد خراب دی او د خپلو ټیکسیانو د رنګولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ښاري ټیکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیر رنګ یې په روښانه فیروزهي رنګ بدلوي، د ټیکسي چلوونکو ترڅنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلو یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کلي نږدې 4 کاله د رئیس ټیکسي چلوي وای روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوی پریکړه عملی کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل د یو لغمه ډوډۍ نشو پیدا کولی، موږ اتیل نشو پوره کولی، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ته رنګ ورکوو پڅه شي ورکوو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکوو. دا مشکلات ټول دي کنه، د کاروبار نشته، د وس قدرت نه لري، تا نه دې خلکو وس رسیږي نو د موږ وس رسیږي. موږ نو زه چې زه په فشار په عامه خلکو راوړم، عامه خلک ما سره نه ځي ځکه نه را سره ځي چې دوی وس توان نه لري.
خو خای دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټیکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم معامل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلوم. دیرش شل یا پنځه لزره لوکو مې کړم چې زه دا رنګ کړم. دا اوس مې اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. زه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتابچه لري. ټیکس ورکوه نو موږ اضافه پیسې لکه کړو. خو که عمارت اسلامي غواړي چې موږ موټر رنګ کړو، بیا د عمارت اسلامي موږ ته پیسې
راکړي. رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار ښاریان بیا دا پریکړه خندوونکې بولي او وایي په اوس وخت کې ښایي دا لومړیتوب ونه اوسي. د دې ښار اوسیدونکي آرش نورزاد ازادي راډیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې خیلی خندهدار
دا ډېره خندوونکې ده ماته، ځکه زیړ رنګ د ټیکسي لپاره په ټوله نړۍ کې یو معیار رنګ دی، قبول شوی رنګ دی. دا چې رنګ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلک یې توانایي نه لري او زه فکر کوم اړتیا هم نشته. باید ډېره پاملرنه نورو سهولتونو ته وشي څو خلک ارامه ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزهي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزهي رنګ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لورې وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخلی در موضوع کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړی. موږ ته دستور راکړی چې د ټیکسي فعالیت ډول، صدور د امر، د ټیکسي رنګ، علائم او فرم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټیکسي د تعین او تثبیت رنګ او علائم په اړه لري ترتیب کړي او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنګ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی؟ د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1956 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزهي پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو پر تلاله لری واټن ښه تشخیص کیږي او واضح بریښي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله ده. راډیو ټول کارکوونکو سره جانه مال دې مشرانو ته هدایت ده چې دوی نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو هم راځئ چې دا به درلاسه کړئ. دا به د ځونه به څه جوړ شي. بندیز دی، بندیز دی، بندیز. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته دی. نور هم بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا سلام زما د ازادۍ راډیو له خوانه شي.
سلامونه او نیک دې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسې. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. سهل ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کړي. ورونو د هلمند د ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاسه کې نهري چې راوړي راوړي دروسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوخي د حکومت ماشي هله ورزو دل باید د ورسویت په پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکي. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11